شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد چبر مخ ته وړم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانانو د وژلو په تور د استرالیا یو شمېر کسان له پوځ څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شوي. تر خبرونو وروسته د دې خبر تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغان حکومت وای د اسلامي هیوادونو ټولنه د دغلته جګړه ناروا وبولي. د افغانستان دفاع وزارت وای د بادغیس ابکمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال وژلی، او د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستان د پوځ د انجنیرۍ څلور کارکوونکي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د استرالیا پاوز وایي د دوی دیار لسرتيري د یو شمیر افغانانو د وژنې په تور د اردو لیکو د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د استرالیا د پاوز عمومي قومندان جنرال ریک بورنن په کانبرا کې خبريالانو ته ویل چې هیواد یې ځان د یو شمیر ملکی افغانانو د وژنو په تړاو حساب ورکوونکی بولي.
وس مهال دیار لس کسانو ته د افغانستان په قضیه کې د څیړنو په تړاو د رسمي خبر ورکول شوی. تر اوسه د استرالیا د دفاعي ځواکونو له لیکو هیڅ سرتیری نه دی خرج شوی.
د استرالیا د دفاع وزارت یو راپور کې راغلی چې یوې ډلې ځواکونو یې افغانستان کې 9 تنه وژلي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل ویلي دغه ملکی افغانان د 2009 او 2013 کال ترمنځ موده کې وژل شوي دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر داسې کمولو ټینګار وکړ چې اوربان ته لار هواره کړي. محمد حنیف اتمر او شاه محمود قریشي نن د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې چې نایجیریا کې جوړه شوې دا خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې د قریشي په حواله ویلي کابل ته د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال داسې ګډ لیدلوری رامنځته شوی چې سولې ته په رسیدو کې مرسته کوي. بلورته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب وایي ښاغلی اتمر دغې دوه ورځنۍ غونډې ته د جمهوري نظام او د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ملاتړ جلبولو په هدف تللی.
دغه کانفرنس کې زموږ پیغام واضح دی، هغه دا چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده. د اسلامي هیوادونو ټولنه دې د جګړې د ناروا بللو تر څنګ له داسې نظام او سولې ملاتړ وکړي چې په هغه کې د جمهوریت او مدني حقونو په ګډون د تیرو 13 کلونو راسته راوړنې تضمین شي.
د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو و څلوېښتمه غونډه نن او سبا د نایجر په نیامي ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وای د بادغی صاحب کمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. د وزارت په خبر پانه کې راغلی ملا امین الله چې په خادم مشهور و تیره شپه له وو ملګرو سره هغه محلو وژل شو چې پر همدې ولسوالۍ د برید نیت درلود. دفاع وزارت ویلي د دغو عملیاتو پر مهال له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستان د پوز د انجنیرۍ څلور کارکونکو وژل شوی دي. چارواکي او ځایي اوسیدونکو وایي دغه کسان پرون له کور تر روان و چې د میرالی له څلور لارې لګ ها خوې وسلوالو مخاوني ولا او دازې پری وکړي. د پولیسو چارواکي وایي په وژل شوی کې یو د بتابات، بل د ډیر اسماعیل خان، یو د ګوجران ولی او یو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وو. د پاکستان پوز په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړل چې له عمله یې شاوخوا 100,000 خلک کډوال شول. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په بلجیم کې نن د یو ایراني ډیپلوماټ او درې نورو کسانو محاکمه ترسره کیږي. پر ډیپلوماټ اسدالله اسدی او درې نورو تورنو کسانو شک دی چې 2013 کال کې پاریس کې د مجاهدین خلق په وغونډه کې د ماینچاودنې پلان جوړ کړی وو. اسدی په اتریش کې د ایران سفارت دریم ماوین وو چې جرمني ته د سفر پر مهال ونیول شو. د بلجیم لوی څارنوالۍ دوه میاشتې وړاندې اسدی او درې کسان نور د ترهګریزو فعالیتونو په تور ترینور کزان ترهګریزو فعالیتونو کې پر لاس درلودو تورن کړل، خو ایران دغه پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. او د قزاقستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تحریموي. د دغه ګوند مشر اشقت رحیم جانوف چې ځان د قزاقستان د رژیم مخالف بولی وایي د ګوند نمائندان د راتلونکي کال د جنوري لسمې ټاکنو کې ګډون نه کوي. د قزاقستان د سوسیال ډیموکرات ګوند اکثر وغړو نن په خپل منځي غونډه کې د ترای ورکړه چې د نیمه میاشتې وروسته دا ټاکنې باید تحریم شي. په قزاقستان کې د مهال په خوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف چې 13 مارچ میاشت کې لواک لري شو پیاوړې سیاسي څیره ده. دا مهال د ګوند د پارلمان د 1200 کې لډلې څلور اتیا هغه لزان سره لري.
دا ستاسو رادیو ما شمنې خبري ما چلاوري. د ایران د پارلمان یو شمیر وکیلانو یو لایحه چمتو کړې ده چې پولیسو ته اجازه ورکوي چې د غیر قانوني کډوالو پر موټرو ډزې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزارت سره مو موضوع شریکه کړي.
موږ حسن همجواری غواړو، موږ هم امیدوار یو. زموږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغه ته د بایزت راتګ فرصت برابر کړي.
په دې خبرونه کې مو د سیاسي چارو د کتونکو شکرې بارکزي نظر اخیسته.
کچېتا اوربان ونشي آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې خبرو اترو کې به پرمختګ راشي تبیده کنه.
سر له سبا د کورونا د پیښو د کمیدو په نیت کابل د ودونو هوټلونه بندې شي. د عامه روغتیا د وزارت مرستيال ویاند وای که په دوو اونیو کې پیښې کمې نشوي
نو دغه هوټلونه بیا هم اون دی قرنټین موده وغځيږي.
لومړی هم په افغانستان کې له ادعا سره سم د استرالیا د پوز له لوري د بشري حقوقو د سرغړونې په ارتباط د استرالیا پوز وایي ډېر له سرتیری د افغانانو د وژلو په تور له پوز د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د استرالیا د پوز عمومي قمندان جنرال ریک بور نن په کانبرا کې خبريالانو ته وویل د استرالیا د پوزیانو له لوري د نه تیر افغانانو د وژلو د تور پاړه چیړنې تر اوسه بشپړې شوې نه دي. اسمت سروان راپور لري.
یوشمیر استرالیایی پوځیانو ته خبر ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نه دیش ملکیانو او اسیرانو د وژلو په خاطر له پوځ د استلو له خطر سره مخامخ دي. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان جنرال ریک بور د جمعې په ورځ په پلازمینا کانبرا کې خبري اعلان وکړ او ویل دوی ځان په دې پیښه کې حساب ورکون کې غني.
وسمهال دیر لس کسانو ته د افغانستان په قضیه کې د څیړنو په تړاو د رسمي خبر ورکول شو. تر اوسه د استرالیا د دفاعي ځواکونو له لیکو هیڅ سرتیری نه دی اخراج شوی.
د استرالیا د دفاع وزارت راپور ښیي چې د دغه هیواد پوځیانو د افغانستان د ماموریت په مهال 9 تن افغانان په لوی لاس وژلي دي. په دې راپور کې چې له سبا باندې 400 تنو شاهدانو سره له خبرو او د زرګونو سندونو له څیړلو وروسته چمتو شوی د دوو بې رحمانه پیښو یادونه هم شوې ده. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان نن وویل هیواد یې په افغانستان کې ډیر ګټور کارونه کړي او دغه هیواد د پوځیانو قربانۍ به هم هیر نه شي. خو د په عین حال کې وویل چې د 19 استرالیایي پوځیانو له لوري د یو شمېر افغانانو د وژلو په اړه پلټنه به په شفاف ډول وشي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کمبل ویلي چې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ یو شمېر افغانان په لوی لاس وژل شوي دي. تر دې وړاندې د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینولټس ویلي وو چې د دې موضوع په اړه به شفافی او عادلانه څیړنې وشي. د افغانستان د ماموریت په لړ کې شپږ ویشت استرالیایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د 20 غړو هیوادو استاسي رولان کوبیا په ټویټر کې لیکلي دي چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نقشه وه. شغلی کوبیا په افغانستان کې د سمدستي اوربان غوښتنه هم کړې. د هغه غوښتنه ده چې د سیشن بی پروس د افغانستان لپاره د جنوا د کانفرنس په وروستي اعلان کې ټینګار پرې وشو. د دې څرګندونو په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو شکریه بارکزي نظر وپوښت.
دغه واضح پیام تر ننه پورې د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استازو لخوا څخه وړاندې شوی نه و مفرد دول باندې وایي چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کېدای شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه به جمهوریت وي. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هماغه اصول چې منتخب حکومت به یې وخت به د ولس په لاس وي، انتخابات به یې، تفکیک د قوا به په هغه کې.
افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي دا خبره هم وکړله چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربند باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام غشته دی؟
زه فکر کوم اوربند هغه اولنی شرط د سولې خبرو لپاره باید وي. که چېرته دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، او باندې باید یو د هغه پیشرتونه نه وي، یا یو له هغه شرایطو نه وي چې د هغې نه بغیر اصلا د سولې په هکله باندې فکر کېدای نه شي. او دا اوربند پیام دواړه خواو ته وه، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا څخه، ځکه چې دغه په اصل کې نه طالبان غواړي اوربند ته غاړه کېږدي او نه هم حکومت. ځکه چې حکومت وایي چې اوربند اوربند، مګر په عمل ډګر کې خامخا دولت غواړي چې خپل واکمني نور هم وغځوي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي چې په حملاتو باندې صحیح ده چې دوی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې ښکېل نه یو یا دا حملات موږ نه دي کړي، مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو وښي وکړئ د طالبانو ویبسایټونه چې څومره چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي، دوی په افتخار او په ځغله وایي چې دا کار دوی کړی. او هیر هم نه شي د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیام د سولې لپاره وړاندې کړي. د نمخ کې خو تاسو ته معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغ نظامي چې دوی خپل غواړي، خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوهې د تړون په ورځ باندې. او همدارنګه دوی کله هم نه ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړې وي، مګر نن سبا فکر کوم چې د دیموکراتانو غوښتنه
ده. دلته دا خبره ده که چېرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې به جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان وشي، د سولې خبرې به په کومه خال روانې شي که چېرته طالبان اوربند اعلان نه کړي؟
چی پاسه که چیرته اوربند ونه شي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې په خبرو اترو کې به پرمختګ راشي؟ طبیعي ده چې نه، ځکه چې اوربند اولنی قدم دی د اعتماد د جوړولو لپاره. تاسو په یو وخت کې هم سوله وکړئ هم جنګ وکړئ، دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه دی. او هیر هم نشي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع، منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوی ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه. د سولې پروسه د فکرم دی نه وروسته به متفاوته پروسه وي. زما په اند، زما په باور، طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی وو هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي. یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازی څوک وي، او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي، ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ پېږي نړیوال ټولنې سره څه رقم وغږېږي. او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودله په خپل واکمنۍ کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه و ترلاسه کړي، هغه به له لاسه ورکړي. او یا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هېر هم نه شي. دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
له اغلی بارکزی څخه په مننه دي. دا خبري پروند اساري په صفو کې پروګرام کې چې 2 بجې په ژوندۍ بڼه خپور شو، دا خبري وکړي په هغه باس کې. او سبا د غرمې 2 بجې ترشناسمن لاندې پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښو د زیاتېدو مسله چېړو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لارې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې مو دي 0999235540، بل شمیره د 0800225055، او نړیواله شمیره مو ده 00420222112450001. سبا د پروګرام په ترڅ کې هم دا شمیرې تاسو ته اعلانوو. وخت بیا لري سبا 2 بجې تشنه اسمان لاندې پروګرام.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې پورستوي کې یعنی تشپژنیم بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سم سنل ولو. په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په اړه دغه هیواد نوې لایحې په افغانستان کې خبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې لایحې د بیا ځلې غور غوښتنه کړې ده. د ایران د پارلمان شاوخوا دیرش وکیلانو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو تنظیم تر نامه لاندې یوه لایحه د ایران د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړې ده. د دې طرحې له مخې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جریمې د سزا سربیره پولیسو ته پر هغو موټرو باندې د ډزو د کولو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وي. جزئیات له کابل د ناجی صاحبۍ په راپور کې.
په ایران کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي که دغه هیواد د اسلامي شورا مجلس د پارلمان نوې طرحه تصویب کړي نو دغلته زیات شمیر میشت افغان کډوال به له یو لوی ناورین سره مخ شي. د ایران د پارلمان د یو شمیر استازیو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړي د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت بندیزونه لګول شوي دي. دغه طرحه په ایران کې د افغان کډوالو د جدي اندېښنې سبب شوي. دو افغان کډوالو عابدین حسینی او علي ناصری ازادي راډیو ته وویل
طرحه برای مهاجرینو کې داخله ایران هستند
که دا طرحه تصویب شي دا یو ډیر درون زیان دی. فشارونه به لا زیات درانه جرمونه وزیات شي. لکه نه چې دا طرحه رسنیزه شوی موږ جدي اندېښمن یو. له ایرانی چارواکو غواړو چې د دې طرحې د تصویب مخنیوي وکړي.
شرایط سخت و خطرناکی میباشد.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواهیم
موږ د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړو چې دا مسأله له ډیپلوماتیک لارې حل کړي. افغان کډوال غواړي چې با عزت خپل کور ته ستنه
او با عزت برگردان.
د یو شمیر ایرانی رسنیو د ریپورتونو لمخې په دې طرح کې ویل شوی هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې اجازه پرته ایران ته داخل شي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري خیل 15 کلونو زیات په بند محکوم شي او هم باید 3 میلیونه تومان نغدي جریمه ادا کړي. د دې طرحې په یوه برخه کې چې په ایرانی رسنیو کې خپره شوې راغلي دي چې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول کچیرې موټر د پولیسو له درولو او تلاشۍ نه وتښتي او د اتباعو د انتقالولو قوي شک موجود وي د قانون په اساس به د وسلې کارول مجاز وي. په دې طرحه کې راغلي هغه کسان او یا مرکزونه چې غیر قانوني مهاجرو ته ځای ورکړي هغوی به هم نقدي جریمه شي او د دغو کډوالو د استخدام په وجه به مالونه ضبط شي. له دې سربیره ټول بهرني کسان چې په قانوني ډول په ایران کې اوسیږي مکلف دي چې هر کال د دې هیواد اړوند ادارو ته د خپلو مالونو او په ایران کې د ترلاسه کړیو شتمنیو حساب ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت له ایران غواړي چې د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو د غیر قانوني کډوالو په تړاو نوې طرحه رد کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ایران باید د ګاونډیتوب اصل په پام کې ونیسي.
دغه فیصله د اسلامي شورا له خوا ترتیب شوې دي. د ایران د حکومت له خوا باید تصویب نشي ځکه زمونږ هیوادوال په ډیر مشکلاتو باندې اخته کیږي. مونږ حسن همجواری غواړو. مونږ هم امیدوار یو زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغه ته د بایزت راتک فرصت برابر
کړي. د یادونې ده چې د ایران امنیتي ځواکونو په وار وار په هغو افغان کډوالو ډزې کړي چې په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته داخل شوي وو. له دې څو میاشتې مخکې د ایران په ایست ښار کې د افغان مهاجرو یو موټر هغه وخت وسوځید چې ایراني ځواکونو پرې ډزې وکړي. په پیښه کې 3 تنه افغانان وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. له دې څو اونۍ مخکې بیا 46 افغان کارګر او غیر قانوني کډوال د افغانستان او ایران په پوله کې په سیند کې ډوب شول چې یوازې 10 تنه وژغورل شول. د دې پیښې نه ژغورل شویو کسانو ویلي وو چې ایراني پوله ساتونکو هغوی شکنجه کړي او بیا یې ټول د هریرود سیند ته اچولي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال 2.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي چې شاوخوا 8 لکه په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او هیڅ ډول رسمي سند نه لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په میدان ورته کې د نږدې 110 میلیونه افغانیو په ارزښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې او د یوې د بنسټ ډبره کې شودل شوه. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت چارواکو دغه پروژې تیر ورځ نه وخت یو شمیر ګټې اخیستنې ته وسپارلې او د یو شمیر نورو بیا د بنسټ ډبرې کښېښودلې. لومړۍ پروژه په دغه ولایت کې د 133 د کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو وه چې څه باندې 3 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن طارق وویل چې د دغه سړو خونو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
په دې سره به دوی وکولی شي خپل حاصلات تر یو مالي نمودې پورې وساتي او دا به د دوی په اقتصادي ژوند کې یو ښه اغیزه ولري.
د دغه ولایت بزګران د دولت له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو په دغه ولایت کې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. د دې تر څنګ په دغه ولایت کې د څه باندې 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت د څښاک اوبو رسولو د شپږو پروژو تړون هم لاسلیک سو. دغه تړون د میدان وردګو ولایت د کلي او بیارغونې او پراختیا ریاست له لوري په نرخ میدان ښار او مرکز بهسودو ولسوالۍ کې د یو شمېر کلیوالي شوراګانو سره لاسلیک کړي. د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن طارق وویل چې د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به 46 څاګانې او یوه د اوبو رسولو یوه لویه شبکه د یو کال په موده کې بشپړه سي. د وویل چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به شاوخوا 1500 کورنۍ پاکو اوبو ته د لاسرسي څخه برخمنې سي. له دې سره د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د یو جامع جومات د بنسټ ډبره هم کښېښودل سوه. د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن طارق وویل چې پر دغه جامع جومات باندې څه باندې 12 میلیونه افغانۍ لګ اشتراځي. نو موري وای دغه جامع جماعت په یو وخت کې د 900 منځکونکو ظرفیت لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو 24 ساعتونو کې 123 تنه په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه وزارت چارواکي له خلکو غواړي څو د کورونا وایروس ته لخپراوي د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له بلې خوا د کابل یو شمېر اوسیدونکي د کورونا وایروس له پراختیا اندېښنه شي او له اړوندو مسؤلینو په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په پام کې د سبا په کابل کې سر له سبا د ودونو هوټلونه وتړل شي. نجس اپی له کابله راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دی. دغه وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل ک چې په راتلونکو اونۍ کې د کورونا شمیرې لوړې شي په دولتي او غیر دولتي ادارو باندې جدي بندیزونه ولګول شي.
مونږ بیا هم ګورو چې د دوه اونۍ په جریان کې ک دغه ارقام راټیټ شو نو دغه وټنه بیا هم د قرنطین موده یو غزيږي یو مکتوب خوم پاتم د دغه میاشتې رخصتیږي که ارقام بیا هم په لوړېدو ول ممکن د فاتیر هم په شفټ سیستم یا برخي سیستم باندې تبدل شي.
د کابینه د پریکړې لمخې د ودونو ټول هوټلونه بعد روان کال د قوس میاشتې لومړې نیټې تړلې وي. د پریکړه د کورونا د دوهمې سپې راتګ لامل نیول شوې ده. خغلی ترکی ویل ک خلک ټول نیز واټن په پام کې وننيسي او لماسکونو ګټه و نخلي ممکن لوی نورین رامست شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس شمیرو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. دغه فیصدي تر دې وړاندې 6% وه. په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم د مړو اعلانونه زیات شوي چې خې زیات شمیرې د کورونا له امله ژوند بایلي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي هم د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دي. د کابل دوه اوسیدونکي رحمدین او جلال
ژمی پر رسیدو سره په هیواد کې د کورونا د ناروغي کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. عام خلک هم خاصه پاملرنه نه کوي، حفظ صحې نه مراعت کوي. د حکومت څخه مو هیله ده چې د کورونا د ناروغي په کنټرول کې جدي پاملرنه وکړي.
د باندې ګرانی او تشویش د کورونا پاک دا د چې خلک کورونا مراد نه کوي. د دوه مخه د کورونا ډیر خطرناک ده.
د عامه روغتیا وزارت په وینا په 123 ساعتونو کې د کورونا 123 پیښې ثبت شوي او له دې امله 3 تنه مړه شوي دي. ویل کېږي چې په ټوله کې نږدې 45,802 تنه په کورونا وایروس اخته شوي چې 1,020 تنه مړه شوي او 14,295 تنه بیرته رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټوله افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. په خوست کې د ماشومانو نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه. په دې مناسبت د جوړ شوي غونډې پر مهال زموږ خبریال نجیب الله الخیل یو شمیر ماشومان را شخولې.
ایمنم چې داس په مایدای هله لارم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم. موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او زموږ هیواد بل چتارتیا و نه لري.
نو می تبسم دا زغوارم چې پراتلون کې یو خون کې شم. نو غواړم چې زموږ په هیواد کې سول روشي جنگ ورکشي او وخت یې موږ په هیواد کې ستلپات سولوي.
زمانم دنیا د پدریم ټولګي کې يم. زغوارم چې پراتلون کې سرندواله شم چې د هویان د حقوقو نه دفاع وکړم.
زمانه مینه زه غواړم چې سولې راشي جنگ ورکشي. دا موږ خپل خیاندې ورونه موږ روغه روزنه ورکوم شمان ته. زه غواړم چې پرتن کې واه رهبر شم.
زه عبد زه غواړم چې پرتن کې یو ها او پو انجینر شم. افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نشي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویته ورسیږي. د یتیمانو سره د امرسته وکي، د غریبانو سره د امرسته وکي.
د خوست د یوشمیر ماشومان او سرګندونې مو واوریدې. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره وویل کده جو بایدن کالج الیکټرال رای تایید شوي واک به ور وسپاري. ډانلډ ټرمپ له هم د نومبر د 3 منټې د انتخاباتو د نتیجو منلو ته چمتو نه دی. اسمت سروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ک الکترول کالجونه په رسمي ډول د جو بایدن برای تایید کړي لسپینې ماڼۍ به ووځي، خو د انتخاباتو د چیلنج کولو لپاره به لا هم هڅو ته دوام ورکړي. یو خبریال له ډونالد ټرمپ څخه وپوښتل ک الکترول کالجونو جو بایدن بریالی اعلان کړ، آیا لسپینې ماڼۍ څخه به ووځي؟ د په ځواب کې وویل یقینا به دا کار وکړي او تاسو هم په دې پوهیږئ. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ او جمهوری پالو په کانګرس کې ویلي وو که د نومبر د 3 منېټې د انتخاباتو او په ایالتونو کې د الکترول رایو نتیجه په رسمي ډول تایید شي، ډونالد ټرمپ به د جنوري په 6مه له سپینې ماڼۍ ووځي. خو دا له انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې ډونالد ټرمپ په دې اړه نظر څرګندوي. شغل ټرمپ د خپلو خبرو په دوام کې وویل ک الکترول کالج رای د انتخاباتو اوسنۍ پایلې په رسمي ډول تایید کړي، هغوی به تیروتنه کړي وي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د پایلو منل به ډیر سخت کار وي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د خبرو شویو نتیجو پر اساس جو بایدن 306 الکترول رای ګټلی، خو د سیال ډونالد ټرمپ 202 الکترول رای لري. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د بری لپاره 200 الکترول رای پکار دي. ټرمپ به له شواهدو خپل سیال په انتخاباتو کې په درغلي تورنوي. ټاکل شوی چې د امریکا د ایالتونو الکترول کالجونه د دسمبر په 14مه غونډه وکړي او نهایی نتیجه اعلان کړي. ډونالد ټرمپ ویلي چې د دسمبر تر 14مې پورې کېدای شي ډیر څه بدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله حسنزی له تور تنګي پراستولې سیمه کې لیکي په افغانستان کې د کوکنارو کښت وستر بلې په زیاتې دوه ځوانان په نشو روشتي شې بي دي مخې دی ونیول شي. احمدی طالب لزابل لیکي د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د جګړې خاتمه ده. عبید الله کابل لیکي لکومی ورځی چې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، وی ویل چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسو جګړې پسې زیات شوې. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي د الیاس دایی د شهادت دوی اونۍ تیرې شوې، د قاتلان ولې لا هم نه دي نیول شوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د جنوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالرو البته د مرستې اشاره کوي او لیکي چې باید سمې مدیریت شي. لیلا ستانگزی له لوګر لیکلي دي د الیاس دایی قاتلان د افغانستان وسلوال مخالفان دي. محمد نبی خپلواک د غزنی لیکي که حکومت او طالبان د عامو افغانانو ژوند ته پاملرنه باید وکړي او ژر تر ژره د سولې موافقې ته ورسی شي. عبیدالله د غزنی له زنه خان لیکلي دي د مکتبونو ودانۍ نشته باید د معارف رئیس غم د دې وخوري. نظری لاسری لیکي د ایران د پارلمان د یو شمېر غړیو نوې طرحه د کډوالو سره ظلم دی. دانش افغان له جلال آباد لیکي د جګړې شکیرو لورونه مداهله ده چې تعلیمي بنسټونو ته زیان ونه رسوي، او عبدالله لیکلي د طالبانو په دهراوت کې د دارالمعلمین وسایل چور کړه. د خبري مجله هم دومره وه. په بلې خبري مجله کې احمد شاکفر احمدي له